سلور بجې شوې احمد شبریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه شی چاري په دې خبرونه کې مو د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوی له خبرو خبرو او د افغانستان د انتخاباتو په اړه به واوري چې د انتخاباتو په ورځ به د رای ورکولو شاوخوا 2000 مرکزونه د امنیتي ګواښونو له امله تړلې پاتې شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
په بلخ کې تر شپېتو زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ایران او د هرات ولایت ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل سوي دي. د فرانسې ولسمشر د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره ګوري. په بلخ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې په زری ولسوالۍ کې د ملي اردو په هوایي حملو کې تر شپېتو زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي. د 209 شاهین قل اردو ویان حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته ویل چې په وژل سوو کې د طالبانو مهم قمندانان هم شامل دي.
په نتیجه کې د طالبانو د دریو کلیدي قمندانانو په ګډون د طالبانو شپږ شپېته تروریستان وژل شوي، شپږ یې ټپیان او د وسلو مهمات او منفجره وسایلو یوه لویه زیرمه تخریب شوې ده.
شغلی رضایی ویلي چې په حملو کې د وسلولو تر 1500 زیات وسایط له منځه وړل سوي دي. د 209 شاهین قل اردو ویان وایي چې دغه هوایي حملې په تیرو 24 ساعتونو کې سوي دي. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې په بلخ کې تر 1000 زیات پوځیان وژلي دي. بلخوا په فرا ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د فرا امنیه قمانداني وایي چې دغه پوځي عملیات چې لا هم دوام لري د قاتم لاټړ مموریت هم پکې برخه لري. ویل سوي چې عملیات د پښترود ولسوالۍ د ناامنو سیمو د تصفیې لپاره پیل سوي. د فرا د امنیه قمانداني ویان محب الله محب نن وویل
د فرا د پښترود ولسوالۍ د ګجګین کلي په مربوطاتو کې د الوتکو د بمبارۍ له کبله چې د ترورستو طالبانو پر یو موټر شوې د طالبانو د یوه مهم قمندان حافظ قدرت 15 کسان وژل شوي او موټرې چې وسلې او مهمات پکې بار وو یو مخ له منځه وړل شوی.
وسلوالو طالبانو په پښترود ولسوالۍ کې د تازه عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. د فرا ولایت چارواکو تر دې مخکې هم په پوځي عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو خبر ورکړی و. د پروان ولایت چارواکي وایي چې په سیدخیل ولسوالۍ کې د ملي امنیت یو کارکوونکی وژل سوی دی. د پروان یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته نن وویل چې دغه مامور تېره شپه په ډزو وژل سوی دی. سرچینه وایي د پېښې په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول سوي او په دې اړه پلټنې روانې دي. د ایران یو خبری آژانس وایي چې د ایران د مشهد او هرات ولایت ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل سوي دي. مهر خبری آژانس نن د ایران د خراسان رضوی هوایي ډګرونو د عمومي رئیس محمد باقر قاسمزاده په حواله خبر ورکړی چې دغه الوتنې به هر جمعه کیږي. د مشهد او هرات ترمنځ مستقیمې الوتنې چې مخکې د آریانا افغان هوایي شرکت او د ایران د کام هوایي شرکت لخوا ترسره کېدې ځنډول سوي دي. تر دې وروسته به دغه پروازونه د ایران د کیش هوایي شرکت لخوا ترسره کیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره ګوري. د دې کتنې هدف د 2015 میلادي کال د اټومي تړون خوندي کول دي چې پر اساس یې باید تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړي. د ماکرون دفتر نن تایید کړی چې دا کتنه به په پاریس کې وسی. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې سبا د فرانسې په بیاریز ښارګوټي کې د G7 یا د نړۍ د او صنعتي هیوادونو درې ورځنۍ سرمشریزه پیلېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد دې ته تیار دی چې د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره د فرانسې پر وړاندیزونو غور وکړي. دغه تړون له تهران څخه غواړي چې د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړي. جواد ظریف په عین حال کې ویلي چې ایران به په فارس خلیج کې د امریکا هیڅ ډول مداخله ونه زغمي. د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې امریکا د 2013 میلادي کال په می میاشت کې له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. د قرغیزستان د پخوانی ولسمشر المسبیک اتمبایف یو نږدې همکاره ایرینا کراموشکینا په کور کې نظربند سوې ده. پر هغې تور لګېدلی چې د اګست په لومړیو کې د اتمبایف د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې پر مهال یې ځینې کسان برمته کړي وو. ایرینا کراموشکینا چې د پارلمان غړی هم ده د جرم شریکه بلل سوې ده. په قرغیزستان کې یوې محکمې پرون حکم ورکړ چې کراموشکینا دې د دغو تورونو له کبله د اکتوبر میاشتې تر 8 نیټې په کور کې نظربنده وي. میرمن کرامشکینا د محکمې تر حکم وروسته رسنیو ته ویلي چې دا به له قانوني لارې د عدالت او حقیقت لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. کله چې د اگست میاشتې پر اومه او اتمه د پخوانی ولسمشر اتمبایوف پلویان له امنیتي ځواکونو سره په شخړه واوښتل. کراموشکینه د اتمبایوف په استوګنځي کې وه. د دوغو امنیتي ځواکونو د پخواني ولسمشر اتمبایوف د نیولو هڅه کوله. اتمبایوف چې د اګست میاشتې پر اتمه امنیتي پوځیانو ته تسلیم سو، دا مهال په کور کې نظر بند دی. او د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی وایانده وایي چې وروسته له هغې چې د مسکو یوې محکمې د ناوالنی د بند سزا د تمدید پیشنهاد رد کړ، نوموړی له زندان څخه خوشي سوی دی. کیرایار میش د خپل ټویټر په حساب کې د ناوالنی عکسونه خپاره کړي چې نن سهار له توقیف ځای څخه د راوتو په حال کې دی. په یو عکس کې ناوالنی ښکاري چې د دروازې د باندې د خبریالانو یوې ډلې ته خبرې کوي. الکسی ناوالنی چې د کرملن له انتقاد کوونکو څخه د تیره میاشت وروسته له هغې په 10 ورځني باندې محکوم سو، چې له خلکو یې غوښتنه وکړه چې په یوه مناسب اعتراض کې برخه واخلي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نن تر دې دمه نه دي پیل شوي. وړاندې دوحې ته ورځو. د سولې په اړه د ولسمشر اشرف غني څرګندونې هم لرو چې ټینګار کوي له افغان حکومت پرته بل څوک د افغانستان د سولې تړون نشي لاسلیک کولی.
بدون ما کی یک پیمان سولې را امضا کرده میتونه؟ توافقنامه بین یک دولت و یک نهاد غیر دولتی حیثیت حقوقیش چیست؟
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسمشۍ د انتخاباتو په ورځ به د امنیتي ګواښونو له امله د رای ورکولو شاوخوا 2000 مرکزونه تړلي وي. د انتخاباتو یو شمېر څارونکي دې ته اندېښنه لري.
حکومت او د امنیتي سکتور خپل هڅې وکړي او کمیسون او کنګانم په دې اړه باندې بشپړ شو چې د امنیتي پوښښ پایتره پراخه شي.
په دې خپرونه کې د غزنی په ښار کې یو سندریز بانډار ته هم ورسو. د قطر په پلازمینه دوحه کې د زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نن تر دې دمه چې په قطر کې د ماسپښین 2 بجې او نږدې 40 دقیقې دی نه دي پیل شوي. د هیته ورزو له غزایه د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال ایوب خاورین په ټلیفون را سره دی. خاورین صاحب، خبرونه تشته راغلی. د ازادي راډیو د 12 بجو په خبرونه کې تاسو وویل چې له ماسپښین وروسته به د طالبان و امریکا او امریکایي پلاوی خبري شروع شي. دا خبري کله پیل شي؟ بله
بله، څو شي دی وړاندې چې د طالبان له ویان سره وغږیدلم. د نن خبری پیلی کی کو د ماسپښین نوروز ته هدف همدغه د 4:15 بجو شاوخوا ده. نن ماتکل کې پرمون په دې وخت پیل شوی او د شپې تر نو وخت 11 بجې دوام وکړ. نن هم همداسې پلان شوی دی.
بله،
چې خبری به څو ساعتونو کې پیل شي.
خبرین صاحب، د طالبانو او امریکایي پلاوی د نننیو خبرو تر پیل مخکې تاسو څه معلومات ترلاسه کړي چې کوم موضوعات د غونډې د بحث لپاره غوره شوي؟
بله، د طالبانو هیئت وایي چې نن به په تخنیکي ټکیو او د تطبیق په میکانیزم غږیږو او دا یې هم ورسره زیاته کړه چې په دغو ټکیو کې هم ډېرې حل شوي دي او توافق هم پرې شوی ده او ډیر لږ پاتې دي چې دوی هیله مند دي چې هغه به هم په دې نن او سبا کې حل شي.
د تخنیکي برخې مسله د سولې د خبرو په تیرو پړاوونو کې هم طالبانو یادوله. په دې برخه کې تاسو ته توضیح در نه کړ چې تخنیکي برخه یعنی څه؟
دوی سره چې کله غږیږو تخنیکي برخه وایي هغه ګامونه دي چې د توافق نه وروسته به یې دواړه لوري یو په یو عملي کوي. په دې کې د امریکا لوري د ځواکونو د راایستلو په کومه بهیر یا مهالویش ټاکل شوی چې دا کمن دوی به په هغې توافق ته رسېدلي، خو په مقابل کې د طالبانو لوري هم داسې ګامونه باید واخیستل سي چې په افغانستان کې د تروریزم د مخنیوي لپاره حتمی دي او د منطقې د امنیت لپاره ضروري دي. دغه دواړه باید د یو بل سره مونډیده وي، کومکی وي، د ځواکونو د ایستلو لپاره لار هواره شي او د طالبان لوري خپل کړي ژمنې یو په یو عملي شي. پر څنګه په دې کې د افغانستان د حکومت د افغانستان د اسلامي جمهوریت د هیئت سپاری کې د افغانستان د سیاسي هم توان شامل دي، د پنځلس کسیز هیئت چې ټاکل شوی ده، د هغوی سره د خبرو پیل کېدل هم د دې موافقې د لاسلیک لپاره یو حتمي بلل شوی دي. نو هغه خبرې چې پیل شي تر څنګ به د په عین مهال د ځواکونو ایستل او د طالبانو لوري نورې کړې ژمنې عملي کېږي، چې دغه هغه څلور ټکي چې په د مذاکراتو په پیل کې ښاغلي خلیلزاد یاد کړي ول، هغه څلور سره به د یو بل سره تړل شوي دي، چې یو بل سره به د یو بل د دې ټولو په سرته رسولو کې به د یو بل سره کومک کوي.
البته خاورین صاحب، په هغه څلورو ټکو کې د اوربند مسله هم وه، خو په روسیو کې داسې نه تایید شوي راپورونه خپره شوي دي چې طالبان اوربند ته غاړه نشتي، که څرنګه؟
طالبان د بشپړ اوربند چې د اعلان سره اوربند وکړي دې ته غاړه نه ږدي، او د دوی ټینګار په دې ده چې څنګه چې دغه عملي کېږي دا پروسه او د افغانانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي، د اوربند موضوع به هلته مطرح کېږي او په سلسله واره به دغه اوربند عملي کېږي. خو بیا هم تر څو پورې چې اعلان نه شوی او د بین الافغاني خبرې اترې پیل شوي نه، تر هغې پورې د اوربند اعلان نه کېږي.
خاورین صاحب، کور ودان چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته، د سولې په ارتباط د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د روانو هڅو په اړه تیر شپه وویل چې افغان حکومت د انتخاباتو ترڅنګ له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په وړاندې د ټولو خندونو د لمنځه وړلو لپاره هم هڅه کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د نوي پړاو خبرې یو ځل بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي، ولسمشر اشرف غني وایي چې د احتمالي سولې هر راز تړون به د افغانستان له حکومت سره کیږي. د طالبانو د سرچینو په حواله راپورونه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون د طالبانو له استازو سره وکتل. یو طالب چارواکي چې په دوحه کې د پرونۍ کتنې له جریانه پرته له دې چې ګډون پکې ولري خبر دی، خو د خبرو اجازه نه لري. اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو نوی پړاو پیل کړی دی. ښاغلی غني پرون پنجشنبه د سوالونو او ځوابونو په یوه غونډه کې چې د طلوع د خصوصي ټلویزیون په نوښت جوړه شوې وه، په دوحه کې روانو خبرو ته د اشارې په ترڅ کې څرګنده کړه چې د سولې په اړه اساسي پریکړه به د افغان حکومت په ګډون پر اتلونکو خبرو کې کیږي.
حضور ما در اوجه ضروری نیست، حضور ما در مذاکرات ضروری است که مستقیم میشه. بدون ما کی یک پیمان صلح امضا کرده میتونه؟ توافقنامه بین یک دولت و یک نهاد غیر دولتی حیثیت حقوقیش چیست؟ شریک اساسی ایالات متحده امریکا و ناتو جمهوری اسلامی افغانستان است که امراش پیمانهای واضحی وجود داره. از طرف نهاد حقوقی افغانستان که قوه مقننه افغانستان است تصویب شده، لوی جرگه افغانستان برای صحه گذاشته.
زلمی خلیلزاد لده مخکې په اتو پړاونو کې له طالبانو سره خبرې کړي چې دواړو خواوې نتایج مثبت بللی دي، خو د خبرو په دې ټولو پړاونو کې افغان چارواکو ګډون نه درلود، ځکه د طالبانو مرکچیانو له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کړې. ښاغلی غني وویل د ده د حکومت اساسي هدف د هغو خنډونو لرې کول دي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر وړاندې پراته دي.
ما موافق هستم که مذاکره صورت بگیره، چون هدف اساسی ما ایست که باید صدره که در قسمت مذاکره مستقیم بین دولت افغانستان و طالبان بود از بین برداره. حضور قوای بین المللی یکی از این موضوعات است، اما مناسبات طالبان با پاکستان، شبکه‌های توریستی و شبکه‌های مواد مخدره موضوع دیگر است.
د طالبانو هغه چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط یې له اسوشیټډ پرس اژان سره خبرې کړې ویلي دي چې ښاغلي خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره هم دوه په دوه وکتل. خلیلزاد او د طالبانو سرچینو د دې راپور د جوړېدو تر وخته د پرونیو خبرو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو امریکایي چارواکو او د طالبانو ویاندویانو مخکې له دې هیله څرګنده کړې چې ښایي په دې پړاو کې دواړه لوري یوې وروستۍ موافقې ته ورسیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په ورځ به شاوخوا 2000 د رایې ورکولو مرکزونه تړلي وي. د دې کمیسیون ویاند نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو په ورځ د تړل شویو مرکزونو دلیل ناامني ده. په ورته وخت کې دغه موضوع د ناظرو بنسټونو اندېښنې هم پیدا کړې دي. خاطر پردیس له کابله له نورو جزئیاتو سره.
په داس حال کې شاوخوا څلوېښت ورځ د ولسمشۍ ټاکنو ته پاتې، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو په ورځ د 2000 د رایې ورکونې د مرکزونو له تړل کېدو خبر ورکوي. عبدالعزیز ابراهیم د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ویندویانو څخه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو د معلوماتو له مخې دغه مرکزونه په هغو سیمو کې دي چې د امنیتي ګواښونو ګراف پکې لوړ دی. د وی د ټاکنو خپلواک کمیسیون امنیتي ادارو ته د 2350 مرکزونو د امنیت د ټینګښت وړاندیز کړی. امنیتي ادارو د څېړنو وروسته ویلي چې کولی شي د 5303 مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د راپورونو په اساس دغه تړل شوي مرکزونه ډیری برخه په فراه، کندوز، غزنی، هلمند، جوزجان، زابل او سرپل ولایتونو کې دي. دا چې د دې مرکزونو له تړل کېدو سره به څومره افغانان د رایې ورکونې له نعمت څخه بې برخې پاتې کېږي د ټاکنو خپلواک کمیسیون په اړه څه نه وایي. د کمیسیون د چارواکو په وینا تړل شوي مرکزونه د هغو مرکزونو له ډلې دي چې پخوا پکې د رایې اچونې نوملیکنه شوې وه. په همدې حال کې د ټاکنو پر سر یو شمېر ناظر بنسټونه وایي چې د دې مرکزونو په تړل کېدو سره به د ټاکنو سرتاسریتوب او مشروعیت تر پوښتنې لاندې لاړ شي. د افغانستان د آزادو عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
که دا چې په امنیتي دلایل عمل نه په انتخاباتو کې خلک محرومه کیږي د نیکنه ورده، او زموږ غوښتنه دا ده چې باید حکومت او د امنیتي سکتور خپل هڅې وکړي او کمیسیون او کنګان هم په دې اړه باندې باید پوه شي وکړي چې د امنیتي پوښښ هغه سیطره پراخه شي او خلکو ته د ټاکنو کې برخه اخیستنې فرصت مساعد شي. که چېرته سفارت سره کېږي
ټاکل شوی ولسمشۍ ټاکنې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خبره دغه پروسې ته شاوخوا 9 میلیون افغانان نوملیکنه کړې، او د دې نوملیکنې په اساس به د رایې ورکونې صندوقونو ته د رایې د استعمال لپاره ځي. همداشان ولس نوماندانو ولسمشۍ ټاکنو ته د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله په شمول ځانونه نوماند کړي.
ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په کتنه کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون بنن په پاریس کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وګوري او د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې ورسره وکړي. دا ډول کتنه چې د یو اروپایي هیواد ولسمشر د کومبل هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري نسبتا غیر معمولی دی، خو دا لیدنه مهمه بلل کیږي ځکه له دې یوه ورځ وروسته به فرانسا د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزۍ کوربه وي. په پام کې ده چې د فرانسې په جنوبي ښار بیاریتس کې په دې درې ورځنۍ غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ګډون وکړي. ولسمشر ټرمپ تیر کال د ایران له اټومي موافقې چې د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو لاسلیک کړی و د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل. ظریف په روانه اونۍ کې د اسکندنوي هیوادونو ته له سفر وروسته ویلي و چې په پاریس کې به هم خبرې وکړي. د ماکرون او ظریف کتنه په داسې حال کې پلان شوې ده چې په دې وروستیو کې د لویدیځو هیوادونو او تهران ترمنځ اړیکې د ایران د اټومي پروګرام د لا چټکېدو له کبله ترینګلې شوي. تهران د 2015 کال له اټومي موافقې د امریکا له وتلو او پر دې هیواد د ولسمشر ټرمپ د بندیزونو له بیا پیلېدو وروسته د خپل اټومي پروګرام د پراخولو اعلان وکړ. که څه هم یو شمېر شنونکو خبرداری ورکړی و چې د امریکا وتل بل ایران سره د 2015 کال د موافقه اعتبار هم لمینځه یوسي، خو فرانسې او د دې موافقه نورو اروپایي لاسلیکونکو یې د اعتبار د دوام غوښتنه کړې. ولسمشر ماکرون ټینګار کړی چې له ایران سره د روان کړکیچ د پای ته رسولو یوازینۍ لاره ډیپلوماسي ده، او په تېره یوه میاشت کې د بهرنیو چارو وزارت یو جګپړی ډیپلومات ایمانویل بونی دوه ځلې تهران ته واستوه، د فرانسې د جمهوري ریاست یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط. رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا لیدنې کتنې به دوام وکړي. مکرون د چهارشنبه په ورځ اعتراف وکړ چې د ایران پر سر د جی اووه ډلې د غړو ترمنځ اختلافونه شته، خو ده زیاته کړه چې هغوی ته به ځینې وړاندیزونه هم وړاندې کړي. ښاغلي ظریف پرون په ناروې کې د څرګندونو پر مهال وویل چې مکرون خپل ایراني سیال حسن روحاني ته هم ځینې وړاندیزونه کړي دي، او ځکه روحاني دای پاریس ته واستوه څو وویني چې آیا دا وړاندیزونه د عملي کولو وړ دي. هغه زیاته کړه چې دا به یو فرصت وي څو څرګنده شي چې د دواړو خواوو ترمنځ یو توافق ته د رسېدو په برخه کې ګډ ټکي شته که نه.
بل لور ته فرانسې له هند څخه د کشمیریانو د حقونو د درناوي غوښتنه وکړه. دا غوښتنه پرون په فرانسې کې د دغه هیواد د ولسمشر ایمانویل مکرون او د هند صدر اعظم نریندر مودي ترمنځ د لیدو پر مهال وشوه. فریبا ظاهر له نور تفصیل سره.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د هند صدر اعظم نریندر مودي ته ویلي چې پاریس د کشمیر حالات له نږدې څاري، او ټینګار یې ورباندې کړی چې د دغې ویشل سوي سیمې د دواړو لورو د خلکو حقونو ته باید درناوی وسي. ښاغلی مکرون د پنجشنبه په ورځ له پاریس د باندې په چانتیلي ښار کې د هند له صدر اعظم سره وکتل او د کشمیر د روان وضعیت په اړه یې خبرې ورسره وکړې. د فرانسې ولسمشر وویل چې دا هم د هند او هم د پاکستان مسؤلیت دی چې د هر هغه اقدام مخه ونیسي چې وکولای سي د دې سیمې وضعیت لا خراب کړي. نوموړي ویلي چې فرانسه به لا هم پر دې موضوع متمرکزه پاتې سي څو د کشمیر د بیلې سوي کرښې دواړو لورو ته د غیر پوځي وګړو د حقونو او ګټو ډاډ په سمه توګه ترلاسه سي. کله چې د اګست په 15مه نوي ډیلي د هندي کشمیر هغه کورواکي لغوه کړه چې د هند اساسي قانون ورکړی و، او دغلته یې ځانګړي امنیتي تدابیر ونیول، د پاکستان او هندوستان ترمنځ ترنګلتیا زیاته سوه. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په کشمیر کې د عامو خلکو د خوندیتوب د تضمین لپاره او د وضعیت له خرابېدو د مخنیوي لپاره د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی و. نوموړي په کشمیر کې وضعیت خطرناک بللی دی. د هند صدر اعظم چې په هندي خبرې کولې په مستقیم ډول له ښاغلي مکرون سره کشمیر یاد نه کړ، خو ژمنه یې وکړه چې د توندلارۍ پر وړاندې مبارزې ته به دوام ورکوي، او زیاته یې کړه چې هیواد یې د سرحدي کرښو هاخوا د تروریزم پر وړاندې مبارزې کې د فرانسې ملاتړ خپل کړی دی. کشمیر له برېټانیا څخه د هند او پاکستان د خپلواکۍ تر اخیستلو راهیسې د یوې نه حل سوې ستونزې په توګه پاتې ده چې دواړه هیوادونو یوازې پر همدې سیمې په خپلو کې دوه ځله جګړې کړې دي. راپورونه وایي په تیرو درېو لسیزو کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جګړو له کبله تر 50 ډیر کسان وژل شوي دي. منتقدین وایي د نوي ډیلي نوی اقدام چې د دې سیمې ځانګړي امتیازات یې ترې واخیستل، ښایي دا سیمه نور هم منځوي کړي او وسله وال مقاومت به لا ډیر کړي. په همدې حال کې په یو نوي راپور کې راغلي چې د هند تر واک لاندې کشمیر د عمده ښار سرینګر چارواکي وایي په دې ځای کې یې امنیتي تدابیر ځکه ډیر کړي چې بیلتون غوښتونکو نن یعنی د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د دفتر لوري ته د لاریون د پیل خبره کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
الحمد لله تل کوټ څخه خبره کوم. ورته لکه چې کال کې څه د خاص روزګار او د کریډیټ موضوع له الله ربانه ده. دا تلوري څو پام نه کې دا نو خپل کوټ ډیر په تشکیل دې 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 او بل د کندار او د کریډیټ موضوع له الله ربانه ده. په شان کور به تر ده با یو څه مخه په هغه څه چې کوم کې چې دې جوړ کې دا خام خامې خلاص کې و سلام په احترام
نجلنه نو بار ولایت نا دا دا د چې د لارې باندې د رسول تخمن کې او د جشن ورځ نه راځي خو تام لارې باندې مواربري موټر ټول ولاړ دي. څه خبره خیر د وړې نه پرېږي موږ ته لا کاو ته نه نه روزانه یو نه باندې کې د مهرباني کې د موټر مسؤل چارو کوي ورته وي د خدای په امان.
زه عبد الباقی حبیبی ما د هلمند ولایت نه موږ په هلمند ولایت کې د غلا مشکلات ډېر سوي دي. دا په هلمند کې په ډېرو سیمو ډېر لوسالۍ او بل خصوصا ښار کې هم د غلا مشکلات تر حد زیات دي، ځکه په هر هر کوڅې کې غلاوي زیات سوي دي او غلاوي کېږي. همدغه مشکلات به حل دي، ځکه چې هلمندیان له غلاو د مشکلات ډېر زیات سخت او تنګ دي. نو موږ څه خبره هیله ده چې موږ اواز ته رپورټ راکوو ورسوي. وسلام عبد الباقی حبیبی.
بلې زه محمد نبی حق بیان د کندهار ولایت څخه خبره کوم چې هغه ولورونه په کندهار کې او بل دین خصوص په ټول افغانستان کې د ولورو کچه ډېره لوړه ده. لس لکه پنځلس لکه عام د شلو کورې ولورونه دي او دغه ځوانان نشي کولی چې دغه ولورونه په ښه ډول سره ادا کړي، لکه بېکاري زیاته ده. نو لس لکه روپۍ په لس کال هم نشي ادا کولی، دوی مجبور دي چې یا کله غلا یې وکړي یا تښتونې وکړي او یا هم د قتل پېښې رابطه ځي. نو که چېرې دولت پر دغه باندې یو دقیقه ټاکلې حد ورته کښېږي چې در درې لکه یا در دوه نیم لکه افغانی به لابد څوک ولور وانخلي، یو حد ورته وساکي ډېره به ښه وي. او بالخصوص په ټولو د ملایانو سره مو هم دغه هیله ده چې ملایان په خپلو جماعتونو کښې دغه ویناوې خلکو ته وکړي چې هغه ولورونه راکم کړي. ډېره مننه د ازادي راډیو څخه. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د غزني په ښار کې تېره شپه یو ادبي او سندریز بانډار وشو. دې بانډار ته په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر ورغلی.
دا تیرې پنجشنبه او جمعې په منځنۍ شپه په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمي کالیزې د لمانځنې د پروګرامونو د ترتیبوونکي کمیټې د ستاینې په پلمه هڅوونکی سندریز بنډار ترسره سو. په دغه بنډار کې د محلي او نظامي چارواکو تر څنګ سلګونه تنه قومي مخورو، د مدني ټولنو استازو، ځوانانو، ولسي خلکو او امنیتي سرتیرو ګډون کړی و. غونډه د افغانستان له ملي سرود څخه وروسته د غزنی والي وحیدالله کلیمزي په خبرو پیل سوه.
دغه مینسته چې استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ د غزل شپه او ادبي بنډار دی، ښه راغلاست او هرکلی ویم. او مینس هم په دې پار ترتیب کړی دی تر څو د دغو دوستانو نه چې د سلمې کلیزې د جشن لمانځلو دپاره یې زحمت ایستلی، د دوی کړنې وستایو، تقدیر یې کړو او د قدر په سترګه ورته وګورو.
په غونډه کې د ولایتي کمیټې تر 500 پورې هغه دولتي کارمندان او چارواکو ته د ولایت مقام له لورې ستاینلیکونه ورکړل سول چې د خپلواکۍ د سلمي کالیزې د پروګرامونو په ترتیبولو کې زحمتونه ګاللي وو.
د غونډې په دې برخه کې هم د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د لمانځ غونډې د چمتووالي د ولایتي کمیټې غړو ته بلنه ورکوو چې دریځ ته تشریف راوړي او کوم ستاینلیکونه چې د ولایت مقام لخوا ورته په پام کې نیول شوي هغه به د مشرانو لخوا ورته ډالۍ شي.
له دې وروسته په غزنی کې د محلي سندرغاړو له لورې د محلي موسیقۍ زړه راښکونکی یو اتڼیز بنډار پیل سو چې ځوانانو او افغان امنیتي سرتیرو ورته اتڼونه وکړل. دغه سندریز پروګرام په جریان کې د غونډې د ګډونوالو له لورې له غلام حضرت قرباغي څخه د هغه د پلار خان قرباغي د سندرو فرمایشونه وسول چې د دغه سندرو په ویلو سره دغه بنډار نور هم رنګین، خوږ او زړه راښکونکی سو.
د غزنی په ښار کې مو د ادبي او سندریز بنډار راپور اورید.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
هدایت الله نیکزاد د هلمند له نبی ولسوالي پر استول سمس کې لیکلي دي د قطر په خبرو کې افغان حکومت شاته پریښودل دا ښکاروي چې د افغان حکومت پر سر معامله روانه ده. محمد عبدالعزیز غالب له مارجې ولسوالي لیکلي دي پاکستان په افغانستان کې د تلپاتې سولې مخه نیسي او په خواهیې هم نیولې ده. دی بیا د 2015 کال د سولې خبرو ته اشاره کوي چې د ده په وینا بیا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر اخوند د مړینې خبر خپور شو. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکي پوسه چې ډیر وخت تیری شي انجام شوي، نو هیله لرو چې د سولې خبرې به مثبته نتیجه ورکړي. قدیر تکین لیکي د سولې د خبرو په برخه کې باید له انعطاف څخه کار واخیستل شي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي خدای خبر چې په قطر کې د پردې تر شا څه روان دي. خلیلزاد یوازې د خوشبینۍ خبره کوي. جعفری پراسول اسمس کلی کلی دی ده اقتصادی ودی بخاطر ده هرات مشهد ده هوایی پروازونو پیلی دوتا خوشحالیو او محمد قاسم توک لیکلی ترسو چه اربندونشی ده سولی هر راز خبری گتا نکلی. چلور بجه و دیرش دقیقی شوی لند خبرونه لسالی محمد سالی چخ.
په بلخ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې په زری ولسوالۍ کې د ملي اردو په پوځي عملیاتو کې تر شپېتو زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي. د 200 نهم شاهین قول اردو ویان ازادي رادیو ته ویلي چې په وژل سو کې د طالبانو درې مهم قمندانان هم شامل دي. د ایران یو خبری اژانس وایي چې د ایران د مشهد او هرات ولایت ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل سوي دي. نهر خبری اژانس نن د ایران د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې دغه الوتنې به هره جمعه ترسره کیږي. د پروان ولایت چارواکي ته وی چې په سیدخیل ولسوالۍ کې د ملي امنیت یو کارکونکی وژل سوی دی. د پروان یوې امنیتي سرچینې د نوم نشور په شرط ازادي راډیو ته نن وویل چې دغه مامور تیره شپه په ډزو وژل سوی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره ګوري. د دې کتنې هدف د 2015 میلادي کال د اټومي تړون خوندي کول دي چې پر اساس یې باید تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړي. د ماکرون دفتر تایید کړی دی چې دا کتنه به په پاریس کې وسی. او د قرغیزستان د پوخانی ولسمشر الماس بیگ اتمبایف یو نږدې همکاره ایرینا کراموشکینا په کور کې نظربند سوې ده. پر هغې تور لګېدلی چې د اګست په لومړیو کې د اتمبایف د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې پر مهال یې ځینې کسان برمته کړي وو.
د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص شوي پیغامونه خپرو او یو دا تحلیلي مطلب لرو چې ویل کېږي د پاکستان صدر اعظم عمران خان خپل سیاسي مشران ځپي. خو مخکې تر دې چې پاکستان ته لاړ شو ترین کوټ ته مخه کوو. په روزګان کې یو شمېر خلک ادعا کوي چې پولیسو وهلی دي. دوی علت دا ګڼي چې طالبانو ته یې ډوډۍ ورکړې ده. خو په دغه ولایت کې د بشري حقونو دفتر دا عمل خندلی دی. امنیت قمندان د څېړنو ژمنه کړې. تفصیل له ترین کوټ څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
د دې چې د زونو ګوتې ماتې دي، د زونو سرونه ماتې په وینو لړلې دي او بدنونه یې د وهلو لاسه تک شنه دي. یو شمېر خبرې هم نسی کولای ځکه روغتیایي وضعیت خراب دي. خو هغه یو شمېر چې خبرې کولای سوي ازادي راډیو ته ویل چې دغه حالات ته پولیسو را رسولي. دوی وایي پولیسو هغه مهال وهل او ډبول ورباندې شروع کړ کله چې درې تنه طالبان یې سیمې ته راغله او د دې له یو ماشوم څخه یې په زوره ډوډۍ یوړه.
ورور او بل په ځای ته تللي وو. حاجوالي صاحب خپل اتول ورور وس خپل ځای ته موږ غنم لهله وکوله. هغه خلاص ول اوس بادام سره اخته و. نن طالبان راغله دو درې کسه راغله نانا لا بالا والا. هغه چې راغله یو هلک چې جوړ ډوډۍ راو په زور غرځنی و. هغه ډوډۍ چې وروړی دی د عسکر خبر شوي دي چې طالبان ډوډۍ ورکوي. طالبان عسکر راغله موږ ګرده سره ډله کړو. ور داسې کړو داخو د ټوخه واچو ګرده چې دغه نجلۍ دی دا د لاسه د راځي اوس ګور راځي مینه اوس ډاکټران په دغه دا د ته په تا کو نه ټول نو سه ولا کسم ښکار کوله ولا کس نن دی ز کوته و ما چې قرار یو کښ درې نه طالبان غلی و. طالبان چې راغلی و بار قرار یو کښ ته په زور ویلو په زور ډوډۍ پر اسلی و. هغه چې کتل دی په ډوډۍ چا و خړلی و. دغه اسکر په خبر سی و اسکر چراله بار قرار موږ ګیر کول بالا کرا بوتو په سیته برای وولو کندغانو په پیپو وولو
ان بالا په دغه باندې اسکر را بالا موږ ګیر کولو خداغه بوت پوسټ ته ویو ولو
پچی کی ولاس
په کندغانو په پیپو وو.
دغه وهل سوی خلک له دولت بشری حقوقو او نړیوالو څخه اوس د عدالت غوښتنه کوي.
نو موږ دا دغه کوچ د پولیس ته وایي چې دا ولې بلیا ته دا موږ دغه کړی دی او باید جرم کې وی 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 ټکی د عدالت د کیسه شو اخی ته
او دا غواړو چې ورو دا به لار سي یا څنګه دغه وکي سزا ورته ولسی نو دا غوښتنه لرو.
په روزګان ولایت کې د بشري حقونو د سیمهیز دفتر مسولین دغه عمل د بشري حقونو پر وړاندې او د افغانستان د اساسي قانون څخه خلاف یادوي. د یادې ادارې مشر عبدالاحد بهایی
دا د بشري حقونو پر وړاندې باندې پوره نقص له قانون دی چې وهل ټکول خلاف د امنی ملي او بین المللي دی. بشري حقونو خو خپل قانون نه لري مګر د دولت موجوده قوانین کې دغه کار چې دی کړی دی خلاف د قانون یې کړی دی.
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری هم ازادي راډیو ته د یادو خلکو وهل کېده تایید کړه. خوای دا معلومه نه ده چې یاد کسان پولیسو وهلي او کسنګوریانو. کمانډان وایي دغه موضوع به وڅېړي او مجرمین به د قانون منګولو ته وسپاري.
هر کسی که بوده از طرف پولیس ما را پنجه قانون سپرده شما میتونه که در پار با مابس بره ببینه که تعداد نظامی های ما در مابس چند نفر است. ما هیچ وقت خود فراغتر از قانون نمیدانیم.
لادی سره د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسولین هم دغه چاري اندیشمن کړي او له دولت غوښتنه کوي چې د موضوع دی په جدید توګه وڅېړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
عمران خان یو کال وروسته لدی چې د پاکستان د صدر اعظم په توګه د چارو واګې په لاس کې واخیستې، داسې ښکاري چې د سیاسي مشرانو او فعالانو د نیولو او بندي کولو په وسیله د اپوزیسیون د اعتراضونو مخه نیسي. د اپوزیسیون سیاستوال د مخالفو ګوندونو پر مشرانو د فساد لګول شوي تورونه د حکومت لخوا هغه هڅه بولي چې غواړي د پوځ په مرسته د سیاسي مخالفانو ږغ غلی کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د انګلیسي ژبې د ویبپاڼې ګندهارا د تحلیل لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
که څه هم پاکستاني چارواکي د یو سیستماتیک کمپاین په وسیله د اپوزیسیون په ځپلو کې د لاس لرلو ادعا ردوي، خو د کابینې د یو غړي وروستۍ څرګندونې د حکومت لخوا د اپوزیسیون د ځپلو له لارې د قدرت د ساتلو لپاره له یو متمرکز پلان څخه پرده پورته کوي. د کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه په دې وروستیو کې خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل، موږ ټول هغه کسان نیسو چې غله دي. شاه په پنجابي ژبه د کنځلو په وسیله د اپوزیسیون پر وړاندې خپله ټوله کرکه څرګنده کړه. هغه په تحریک انصاف ګوند کې له خپلو پلویانو وپوښتل، اوس به څوک آزاد پاتې شي او د حکومت پر ضد به په خلاص مټ مبارزه وکړي او څوک به په انتخاباتو کې سیالي راسره وکړي؟ اعجاز شاه د استخباراتو متقاعد برید جنرال د شویو ادعاو له مخې د 1999 او 2008 کلونو ترمنځ د جنرال پرویز مشرف د پوځي واکمنۍ پر مهال د سیاستونو په تراهۍ او د رژیم د سیاسي مخالفینو په نخښه کولو کې لاس درلود. په پاکستان کې د فساد، ترور او د مخدرو موادو په کاروبار کې د لاس لرلو په تور د سیاستوالو د بندي کولو فهرست اوږدېږي. پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري، دوه پخوانی صدر زمان نواز شریف او شاهد خاقان عباسی، د کابینې ګڼ شمیر غړي، وکیلان او لسګونه فعالان په دې فهرست کې شامل دي. په اسلام آباد کې خپلواک ژورنالیست طلعت حسین وایي، د عمران خان اداره فکر نه کوي چې د سیاستوالو یا عامو خلکو لخوا کوم ګواښ ورته متوجه دی. حسین پر خپل یوټیوب چینل کې په یوه تحلیلي وینا کې ویلي، دا ځکه چې عمران خان ډاډه دی چې پوځ ورسره ولاړ دی، د رسنیو ژبه یې د سخت سانسور په وسیله بنده کړې او په دې توګه یې پر واک قبضه لګولې. حسین زیاتوي،
جسم راج یې کې ډومېسټیکلی عمران خان کو کھلی چھٹی ہے، وہ جو مرضی کر لیں.
هغوی دې نتیجې ته رسیدلي چې بهرنۍ نړۍ د پاکستان له کورنیو مسایلو سره هیڅ علاقه نه لري او د دې معنا دا ده چې د عمران خان لاس په کورنیو مسایلو کې آزاد دی. د اپوزیسیون په سیاستوالو کې پخوانی صدر اعظم نواز شریف بېله شکه تر ټولو مخکښ سیاسي بندي دی چې د 2018 کال په جولای میاشت کې په بهر کې د پټو پانګو د لرلو په تور د سترې محکمې د حکم په اساس له واکه لرې شو او تیر کال د فساد په یوه قضیه کې په 1 کاله بند محکوم شو. شریف چې د مسلم لیگ نواز د څانګې مشر و، د فساد تورونه رد کړي دي. سکال د جولای په پیل کې د نواز شریف لور مریم نواز د اعتراض غږ اوچت کړ او هغه پټه ثبت شوې ویډیو یې خپره کړه چې قاضي ارشاد ملک د مسلم لیگ نواز د ګوند له یو غړي سره خبرې کوي او ورته وایي چې ناپیژاندو کسانو دای اړ کړه چې د شریف پر ضد حکم وکړي، کنه د خصوصي ویډیوي تصاویر به خپره کړي. خو مریم هم د اګست په 8 نیټه د احتساب د ملي ادارې په نوم د فساد پر ضد د مبارزې د ادارې لخوا د فساد په یو قضیه کې د لاس لرلو په تور ونیول شوه. پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري او خور یې فریال تالپور چې دواړه د پارلمان غړي دي، هم د پاکستان د پیپل پارټۍ له هغو مخکښو مشرانو څخه دي چې د احتساب ملي ادارې نیولې دي. اپوزیسیون پر حکومت تور لګوي چې د سیاستوالو د قرباني کولو لپاره له دې ادارې څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي، خو حکومت دا تورونه ردوي. د زرداري او د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو زوی بلاول بوټو زرداري د پارلمان غړو ته وویل، تاریخ به په یاد وساتي چې عمران خان هغه څوک چې تل یې د عدالت نارې وهلې، مریم نواز لکوم نوی حکم پرته بندی کړه. له دې ټولو سره سره د اپوزیسیون مشرانو پر روان منی کې پراخ اعتراضونه پلان کړي دي، ځکه د موسم له ښه کېدو سره په ګڼ شمېر د خلکو راټولول اسانه کېږي.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. زما فریبا ظاهر نه کې هیله ومني خو د یو کیچې جوړ روغ اوسې. دوستانو بیا هم ورزو ستاسو د دیونې راغلو پیغامونو ته چې مشته مو پای پیغام ستون کې دسکا کې پریښې دي. نو دا ونه غواړم چې ستاسو پیغامونه له تبصره پرته خبر کم، په دې خطر چې مشته د دوستانو ډیر پیغامونه راغلي دي او غواړم ټول ته ور ورسیږي. نو دا ونه د کوم دولتي مقام سره مرکان نه لرو، نو غواړم ستاسو پیغامونه په ګډه سره واورو. مخکې تر دې چې پیغامونه ته ورسم، غواړم د یادونه وکم چې دا پیغامونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. د تاسو د هم ستاسو پیغامونه.
سلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. باد له سلام زاد لوید لوګر نه خبرې کوم. د ملکی تلفاتو مخنیوي رسنۍ کوي چې د ما غوښتنه دغه د تیر چې بس وروره اوس دغه داعش وروره خلک ملک باید د دیو له مشرانو نه دوی پوښتنه وکړي چې تاسې ولې د تیر دا خلک ملک په هوټل کې داخل دا د مسلمانانو په وینو کې ولمبول همدا چې له حکومت نه دی پوښتنه وکړي چېرته چې وروره ملکانو ته تلفات رسېدلی باید خپل حکومت وکړي پوښتنه وکړي. بس وروره دوی د نوي او د طالب نم دغه پوښتنه وکړي چې چېرته بې ګناه خلک وځلي یو دین دی پښتنه نه پرېږدي راستان دي د غولم مشرانو نه له قطر مشرانو سره دی وغږیږي، دلته د کابل مشرانو سره دی وغږیږي، خپل افغاني سره دی وغږیږي. دغه دغه غمو د مصیبتو مخه ټول رسنۍ کولای چې بورم په مخه ښه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خاطر د کاپیسانه تاسو سره په کرښه باندې ما لطفاً لطفاً در زمان غز به تو تو زلی نشتوی او دی افغانستان و حکومت او جوز چاروه کنه. زمان دا ایله دا چه زمان دا حق ورونه چه پپیخور که دا خل استقلال المانزه او دی پاکستانی حکومت اجنتان و دونی ولی دی او دوی زندان ته اچولی دی. نظر تر زره دی افغانستان حکومت دی حق و زمان دی افغانان ورونه پښتنه وکي اول څنګه جیل ته اچولی دي. د هر افغان حق ده چې خپل د تاریخي ورځ ولمانځي او زمونږ خپل استقلال ولمانځي. دا د افغانستان او د افغانستان د فرق پر وظیفه ده، وجیبه ده چې دا ولمانځي. او پاکستانی حکومت زمونږ ورونه نیولې دي په پیښور کې او وایي چې دوی جواز یا جواز نه درلوده. نو ته خو ځان ته مسلمان وایې، مو خو د اسلامیت د خپله د استقلال ورځ لمانځلې ده چې له انګلیسانو نه مونږ خپله استقلال اخیستی ده. نو که ته د انګلیس طرفدار نه یې، ته ولې افغانان ځوروې، ولې تور تامبو زندانو ته اچوې؟ نو لطفا زما خپل دولت حکومت نه جګو چارواکو نه مې دا ایله ده چې زر څه زره خپله د افغانانو پښتنه وکړي او د پاکستان حکومت سره وغږېږي. وسلام، به احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په جاوید اوربلیم د کندهار ولایت لرغونې میوند ولسوالۍ څخه زحمت کوم. ما پیغام دا دی چې موږ په کندهار کې د مسیزه کون څخه یو لړ مشکلات لرو. موږ وایو چې د کندهار والی او بالخصوص د میوند ولسوالۍ امنیه کمانډان هغه دې ته جدید توجه وکړي او که دغه حالات نور هم دوام وکړي او لس د نارضایت خواته ستون شي، نو موږ وایو چې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اکرم، موږ د بوری په بند کې کوچیان یو. موږ ته یو کلینیک حکومت باید جوړ کړي، یو کلینیک سخت ضرورت لرو، یو مکتب ته سخت ضرورت لرو چې دغه مکتب او دغه کلینیک موږ ته جوړ کړي. موږ د حکومت څخه دا خواهش کوي چې موږ خامخا یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه دي.
السلام علیکم، زه شیر احمد خاکریزی د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرېږدم.
ما د کندهار ولایت د والي صاحب امنیه کمانډان او دولتي مسؤلینو څخه دا هیله ده چې دا د خاکریز ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هغه دوې لارې لري چې یوه د درې کاله کې طالبانو بنده کړې او بله لاره دولتي چارواکو بنده کړې ده. نو دا د خاکریز ولسوالۍ بېچاره ولس پر کومه ولاړ شي؟ د خوراکي د موادو د نشتون سره مخ شي، مریضان یې د مرکز نه رسېږي او هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د کندهار د دولتي مسؤلینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هیله ده زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم، مشم صلاح خبرې کوم ګډمنټ. تاسو په کډیکې ولې سالي